ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2022 اگست میاشتې د 13 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې د سوات په مټه سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او تازه پوځي دستې لیږل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا په بردیر کې د افغانستان پولي تسلیمه د پاکستان په پوځ چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي. د افغانستان سرحد کابل کې د تعلیمي چارو وزارت ودانۍ مخې ته ګڼ شمېر ښځو احتجاجي مظاهره کې د زده کړو کارکول او د هیواد په سیاسي چارو کې د برخه اخیستو د حقونو لپاره غوښتنې کړي. او په بلوچستان صوبه کې په مختلفو برخو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو یو شمېر سیمې لاندې کړي او دغه سیلابونو نن 15 کسان وژلي دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دی چې د سوات په مټه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او تازه پوځي دستې لیږل شوي. او د خیبر پختونخوا په بره دیر کې د افغانستان پولي تسلیمه د پاکستان په پوځ چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب منلي دي چې عملیات روان دي. ډیو راډیو سره خبرو کې د ویلي دي چې تحریک طالبان او پاکستان حکومت ترمنځ په ډزبندۍ صلاح شوې وه، خو د امن او امان خرابولو او قانون ماتولو په سر کومه لوزنامه نه ده شوې. د زیاته کړې ده که چېرې سرغړ ونه کیږي نو ضرور به په غبرګون کې عملیات کیږي. نوموړي دعوا وکړه چې په دغه سیمه کې د افغانستان نه دوه د تحریک طالبان کمانډران هم راوړېدلي، خو د کوم پیژنګلو د هغې ونه کړه. سر لږه شېبه وړاندې د پاکستان تحریک طالبان پاکستان لخوا په یو جاري شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې دوی له هیڅ بل کوم ځایه څخه نه دي راغلي، بلکې دوی چرته تلي هم نه دي. بلخوا په سوات مختلفو برخو کې په سیمه کې د تحریک طالبان وسلوالو موجودیا په ضد او امن لپاره ځایي خلکو احتجاجي مظاهرې کړي دي. د خیبر پختونخوا پولیسو هم پرون منلي وو چې د سوات په ځینو برخو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال شتون لري. د کومې سره چې د ګرده پختونخوا کې د ویر یا غوسې چپه خوره شوې ده. بلخوا د بردیر ضلع د شایکور پولیس تھانے مشر ایس ایچ او جهانزیب خان وایس اف امریکا ډیو رادیو ته تایید کړی دا چې د بردیر ضلع په نصرت دره کې د افغانستان سره په پوله په چمبو علاقه کې پوځي سرتیری چینی ته وبولتللی وو او په ځمکه کې خخ بم پی چاودیدلی دی. نوموړي زیاته کړی چې دا پیښه د بردیر ضلع نصرت دره کې شوې چې د افغانستان کونړ صوبې سره سیلمه پرته ده. بلخوا د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د 28 ورځو راهیسې په احتجاج د اوتمانزو قومي جرګې سره د خبرو لپاره نن حکومتي جرګه ورغلې. د اوتمانزو د مشرانو سره یې خبرې شوې او بیا په دې صلاح شوې چې د احتجاج کوونکو غوښتنې به د وزیر اعظم شهباز شریف سره شریکوي او د ځواب لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. د حکومت لخوا د جوړې سیاسي 14 کسیزه جرګې یو غړي د عوامي نېشنل ګوند میاں افتخار حسین په بونو پرېس کلب کې خبریالانو ته ویلي دي چې دوی د اکرم خان دوراني په مشرۍ کې د اوتمانزو د جرګې سره ولي دل او یو بل یې واورېده. میا افتخار حسین وویل چې د اوتمانزو د جرګې یو غوښتنه وه امن، نو امن ډیر جامع لفظ دی او هر څه به دغه سمول وي. نوموړي زیاته کړه چې د خبرو په اخر کې د اوتمانزو مشرانو وویل چې درنه به ختمه کړي او 15 ورځې مهلت یې دوی ته ورکړی دی چې دغې کې به دننه تاسو د وزیر اعظم د لارې د کور کمانډر سره خبرې کوي او دوی ورته ویلي دي چې پوره کوشش به کوي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو مشرانو او د علاقې خلک د تیرو 28 ورځو راهیسې د ضلع په 8 ځایونو کې په احتجاجي پرلت باندې ناست وو او غوښتنه یې کوله چې سیمه کې د بې امنۍ او د هدفي وجنو مخه ونیول شي. د احتجاج په مهال د ضلع ټول کاروباري مرکزونه او د ګاډو د تګ راتګ لارې بندې کړې شوې وې. د افغانستان سرحد کابل کې د تعلیمي چارو وزارت ودانۍ مخې ته ګڼ شمېر ښځو احتجاجي مظاهره کې د زده کړو کارکول او د هیواد په سیاسي چارو کې د برخه لرلو د حقونو لپاره غوښتنې کړې دي. طالب چارواکو لخوا د احتجاج مخه نیولو لپاره هڅه شوې او په هوا کې پرې ډزې شوې او یو شمېر خبریالان هم طالبانو وسلوالو له ځانه سره بوتللې دي. د طالبانو په واکمنۍ کې دا په 1300 میاشتو کې لومړی د ښځو مظاهره ده. د طالبانو په واک کې د راتلو یو کال پوره کیږي، خو د خپلو وعدو برعکس لتر اوسه جنکو او خزو ته د زده کړو کار کولو اجازه نه ده ورکړي. حکومت چې وخت په وخت ګرد نړۍ کې نیوکی شوی او لا هم حکومت یې په رسمي توګه نه دی منل شوی. بلخوا هم نن د کابل سره نږدې په دشت برچی سیمه کې یو چاودنه شوی او طالب چارواکي وایي چې په پیښه کې د دوو طالب امنیتي عسکرو په ګډون 4 کسان وژل شوي دي. ځایي مامورین وایي چې بارودي توکي په یو موټر سایکل کې اخودل شوي وي او د الکترونیکي تذکرو د ورکولو دفتر مخې ته چاودېدلې. د پاکستان بلوچستان صوبې کې د پشکال بارانونو او سیلابونو نن 15 کسان وجلی او په سوونو کورنۍ بې کوره شوې دي. د قدرتي افتونو په وخت د کومک ادارې پی ډی ایم ویل دي چې د خلکو د ژغورنې هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان په لسبیلا، فشین، چمن، قلا عبدالله، زیارت، هرنایی، دوکۍ، سنجاوی، لورلای، ژوب او شیرانی کې زیات باران راپور شوی دی. په لسبیلا کې اوبه په کورونو ننوتي او د ژغورنې عملی په سوونو خلک خوندې سیمو ته رسولې دي. په قلا عبدالله کې درې بندونه مات شوي چې ورسره سړکونه او پلونه هم لمینځه تللې دي. د زیات باران له سببه د کوټي او کراچۍ لویه لاره هم نن د ټرافیک لپاره تړل شوې وه. د بلوچستان الله وزیر عبدالقدوس بزنجو په سیلاب کې خلکو ته اوریدلي زیان باندې خفګان څرګند کړي او ضلع او ځایي مشرانو ته امر کړی دی چې د ځپل شوو خلکو سره هر ډول کومک وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې په پوځیانو 14 شوي، دوه پوځیان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. بل پلو د پاکستان پوځ ویلي چې په سوات کې یې ترهګرو پسې د لټون عملیات پیل کړي. په دې اړه نور حال د احسان محمد خان په راپور کې اوري.
وایس اف امریکا ډیوا ته د خیبر پښتونخوا حکومت وایان بیرستر سیف علی خان وویل دغه غریزو سیمو ته ځینې وسلوال د افغانستان څخه راوړېدلی دي چې په دغو کې د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم مشران هم شامل دي. د ده په وینا دوی به اجازه ورنکړي چې دغه وسلوال د امنیت وضع خراب کړي او هم ځکه په دغه برخو کې چېرته چې وسلوال شتون لري عملیات روانولو پریکړه وکړه.
حکومت یا پاکستان
په داسې حال کې چې د سوات په مټ پیوچار سیمه کې صوبایي حکومت لخوا د عملیات روان کړل شو. د خیبر پښتونخوا په بردیر ضلع کې د افغانستان پولیس سره نږدې په پوځیانو یو 14 هم تر سره شوي چې پکې د پولیس چارواکو تر مخه دوه عسکر وجل شوي دي. د دغه پیښې په اړه چې د پوځ لخوا څه نه دی ویل شوي، خو د شایکوټ تانی مشر جانزیب خان ویو ډیوتا د دغه پیښې پخلی کړي او ویلي دي په شپږم اگست په کوزدیر کې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی په غړي ملک لیاقت هم برید تر سره شوی و چې پکې 4 تنان مړه او خپله ملک لیاقت سخت ټپي شوی و. له دغه پیښې وروسته د سوات په مټ تحصیل کې د وسلوالو لخوا د امنیتي ادارو چارواکي ارغمال کولو ویډیوګانې خورې شوې وې. په ټولنیزو رسنیو د دغه فعالیتونو او په سوات کې د وسلوالو د موجودګۍ څرګندېدو وروسته تېره ورځ په ملکنډ او سوات کې د ولس لخوا د امن د غوښتنې دپاره احتجاجي غونډې هم ترسره شوې. تېره شپه بیا د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا جاري شوې بیان کې ویل شوي وو موږ د ولس په دغه اندېښنو پوره خبر یو چې د سوات ځینې کسان چې وړاندې په افغانستان کې اوسېدل اوس د سوات په لرې پرتو غرونو کې موجود دي. پولیس او امنیتي ځواکونه چمتو دي او دوی به دغه هر ډول حالاتو ته جواب ورکړي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان لخوا جاري شوې وینا کې ویل شوي چې دوی کله هم د خپلو علاقو څخه په مکمله توګه نه دي وتلي او د وزیرستان نه تر سوات پورې خپل وسلوال وجود په سنسه شکل پر ځای ساتلی وو. وسلوالې ډلې په دغه بیان کې زیاته کړې دغه پروپاګاندا غلطه ده چې دوی د بهر نه راوستل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده د تیر خالی په ورځ د اگست په شپږمه نیټه د خیبر پښتونخوا ډیر ځله کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي ملک لیاقت علي په ګاډي ډزې شوی وي چې په ترڅ کې یې څلور کسان وژل شوي وو. په دغه کې یو 15 کلن ملک یاسر عالم هم وو چې د وسلوالو د ناتار ډزو ښکار شو او ژوند یې له لاسه ورکړ. ملک یاسر عالم څوک وو؟ په کوم ټولګي کې زده کړې کولې؟ د کورنۍ غړي او ملګري یې د هغه د ژوند په اړه څه وایي؟ له پیښوره د ډیوی خبریال عثمان خان نور حال راکوي.
یاسر عالم تیره اونۍ د خالی په ورځ د کوز دیر میدان سیمه کې په وسلوال برید کې په ډزو وجل شوی. څوک چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي ملک لیاقت علي وراره او د سیمه یو شخصي سکول کې د نهم ټولګي زده کوونکی و. د وجل شوی ماشوم پلار زید عالم چې په سعودي عرب کې خواري مزدوري کوي وایي د یاسر عالم د تابعداري او غوره اخلاقو نه یوازې کورنۍ بلکې ټول کلی شاهد دی. ډیوه ته وایي وسلوالو دغه ګلالۍ ماشوم ډیر په ناترسۍ سره وجلی دی.
دومره وحشیت هغه کړی دی کنه چې لکه یاسر خودي لیدلی مو په دغه وخت کې زما بل پر ی و هغه خبره کوي چې لکه کوم وخت کې دا ډزې شروع شو زمونږ کوم پولیس اهلکار چې و هغه شهید شو د هغه په دې سټ کې بولۍ ولګېده. نو یاسر په دغه وخت کې په هیبت کې پاتېدلی دی او زما د ورور ان پی ایس ایف ته آواز کړی چې ابو د ابو سره دې وحشیانو پسې سر سر باندې وښته او نو لکه ډېر ظلم یو څه په دغه باندې هم کړی وو.
یاسر عالم په سلورو رونو خویندو کې د ټولو مشر وو. په دغه پیښه کې د جوبل شوی صوبایي اسمبلی غړي ملک لیاقت علي ورور جهان عالم او راره یاسر عالم په ګډون سلور کسان وجل شوي وو. د یاسر عالم د سکول استاد عدنان خان وایي هغه د ټولو زده کوونکو د پاره یو عملی نمونه وه. په خپل زده کړو کې ډیر تکړه او خندرویا ماشوم وو.
اخلاقی لحاظ پر بہترین اسٹوڈنٹ ہو، کردار اخلاق ذہنی کی کم نین ہو، انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہو، بادب ہو، دین علاوہ ہمیشہ دا طالبا خندر ہو یا بڑا خلق سے ملا دے دا یہ تکوا لیتی
ہو. عمیر احمد دا یاسر علم کلاس فیلو دے وائی زمون دا نہم کلاس امتحان روان ہو دری پر چی شوی وی ڈیوتا وائی ہا غورز دیرا بگنون کی وا کل چل دغا خونڑی بریدرستا هغه زمونږ نه د ټول عمر د پاره بیل شو او په بل ورځ د پرچی پر مهال د هغه په څوکۍ ملګرو ګلونه یې خودي وو او د سکول د هر وګړي سترګې په اوخ کو نم وي.
د سکول د عالم نوې کوڅې کې کوم هغه خالی پر دوا ګلسته به خوده شه او بر اور کې لګی شي چې سوري امي could not complete my exam. یا زه عالم شهید دا خبره او تلګر نه دا زما له دې زیات خبره کوم چې دا نور کلاس ته روان غواړم دا هم ډېر زیات خبره کوم چې استادان هم د جلال جلال او بس ټول ډېر زیات خبره
که هر سو سو ورځې وړاندې ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو سره شریک کړل شوی بیان کې په دیر کې د صوبایي اسمبلی غړي ملک لیاقت علي په وسلوال برید منلو نه انکار کړی خو په وروستیو کې ګڼ شمېر کمومره پښتانه ماشومان په بمی چاودنو هدفي وجنو او نور وسلوال بریدونو کې د ترهګرۍ ښکار شوي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA.
د شمالي وزیرستان توت منزو او حکومت ترمنځ د سیاسي ګوندونو مشرانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل شوي او په 15 ورځو کې توت منزو د غوښتنو د منلو باور ورکړ شوی. د خبرو د پیلیدو سره توت منزو قومي جرګې د سړکونو او لارو پرانستلو پریکړه کړې خو به یې احتجاجي پرلت به دوام لري. نور تفصیل د عدنان بیټنی په راپور کې.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د 28 ورځو راسي په احتجاج د اوتمنزو کمی جرګې سره د خبرو د پاره د جمعې په ورځ حکومتي جرګه ورخلې. د اوتمنزو د مشرانو سره خبرې شوې او بیا په دې سلا شوې چې د احتجاج کوونکو غوښتنې به د ملک وزیر اعظم شهباز شریف سره شریک کولی شي او د ځواب دپاره 15 ورځې وخت ورکړی شوی دی. د حکومت لخوا د جوړې سیاسي 14 کسیزه جرګې یو غړي او د عوامي نشلګون می افتخار حسین په بنو پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي دوی د اکرم خان دورانی په مشرۍ د اوتمنزو د جرګې سره ولیدل او یو بل یې واورېدل. هغه ویلي د اوتمنزو د جرګې د امن یوه غوښتنه وه، نو امن ډېر جامع لفظ دی، هر څه به سمه ولفي.
بنیادي یوه مطالبه وه امن، خو امن دومره جامع لفظ دی، نو ته چې امن راولې نو دا ټوله دنیا به په قراره کې. دا د یو شهري په دې وطن کې په حکومت او په ریاست حق دی او د حکومت فرض دی چې موارې چا پوره کړي.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنزو مشران او د علاقې خلک تیرو 28 ورځو راسي د ضلع په اته ځایونو کې په احتجاجي پرلت ناست وو او غوښتنه کوله چې په سیمه کې د بی امنۍ او د هدفي وژنو مخه ونیول شي. د احتجاج پر مهال د ضلع ټول کاروباري مرکزونه او د ګاډو تګ راتګ لارې بندې کړی شوې وې، خو د تیرې ورځې د سړکونو او کاروباري مرکزونو پرانستو پریکړې کړې او ویلي احتجاجي پرلت پر روان وي. د اوتمنزو د مشرانو سره له دې وړاندې هم ځای انتظامي لیدلې، خو دوی غوښتنه کړې وه چې په سیاسي کچه مشرتابه دی دوی د امنیت ډاډ ورکړي. د شمالي وزیرستان د اوتمنزو د کمیټې زرګې مشر ملک رب نواز ویلي د حکومتي پلاوي ته 15 ورځې وخت ورکړی شوی، که غوښتنې نه منل کېږي دا احتجاجي پرلت په بیا غزف وي.
ډېر زره ولاتللي ډېرې خبرې شي، خو موږ هېڅ فرق نه ست چا جایز وي او روخلي چا ناجایز وي او تري بسیرې په نورې اتمنځایي نه ړنګاو نو هغه اتمنځایي د تلوش کولا کوم.
د اوتمنزو مشران وایي د ضرب عذب عملیاتو څخه را پدې خوې 478 کسان په هدفي پیښو کې وژل شوي، چې زیاتره دینی عالمان، خامي مشران، سیاسي او مدني فعال دي. خود صوبی حکومت د اوتمنزو احتجاجي پرلت د ډرامې له نوم سره یاد کړی او د پاکستان تحریک انصاف د صوبی وزیرانو اقبال وزیر او شاه محمد بنو کې خبری غونډې ته ویلي وزیرستان کې امن دی او د اوتمنزو کامی پرلت صوبایي حکومت پر خلاف سازش دی.
درنا اوتمنزای قوم کے نام پہ بہرائے نام لوگ مطمئن ہیں، عوام مطمئن ہیں، اس سے زیادہ یہ علاقہ آپ کو پتہ ہے آرمی کے پاس او ایم پی اے جو اپوزیشن میں ان کا کیا اختیار ہے کہ ادھر اوتمنزای قوم کو گارنٹی دے، یہ ڈرامہ ہے جمعیت کا.
دو صوبے دبیا آباد کھڑے امرست وزیر اقبال وزیر وائی د اوتمنزو جرګه د جمعیت علماء اسلام لخوا د صوبې حکومت بدنامولو لپاره جوړه شوې ډرامه ده. د علاقې د پوز په واقع کې د خلک هم په امن ډاډه دي او په داسې حربو خلک نشي تیر باسلای. شمالي وزیرستان د افغانستان خو صوبې سره په ختیځ کې موقعیت لري او د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد د غلطه په پراخه کچه سره ضرب عذب نیم پوزي عملیات کړي. سپکشي دغه سیمه د وسلوالو څخه د پاکولو دعوی هم شوي، خو تیره اونۍ د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شهید علي خبري غونډې ته ویلي وو د تیرو دریو میاشتو نه پکې د ناامنۍ او هدفي وژنو پیښې سیوا شوي او سږ کال تر دې مهاله 24 امنیتي عسکر پکې وژل شوي او د هدفي وژنو 35 پیښې پکې شوې دي. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
درنو اوردونکو السلام علیکم. خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. یو شمیر افغان مېرمنې چې په کابل کې د خپل حقونو ترلاسه کولو په هدف د کابل ښار واټونو ته راوتلې وي، وایي طالب سرتیرو په ډزو سره د هغوی د لاجون مخه نیولې ده. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو کارپوهانو په دغه هېواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې اوس مهال د بشري حقونو د وضعیت د بدلون په برخه کې هیڅ تغییر نه لیدل کېږي. په دې اړه نور حال زموږ د همکاري مهواش جلیلی په راپور کې.
یو شمیر افغان میرمنې چې په کابل کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل ښار سړکونو ته راوتلې وایي چې طالب سرتیرو په ډزو سره د دوی د احتجاج مخه ونیوله. دغه لاریون کوونکي خدای چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسېده، د خالي شنبې په ورځ د کار، خوراک، آزادۍ او مونږ ښځې ویخې او له تعصبه ستړیو په شعارونو سره د کابل سړکونو ته راوتې. دوی په ښځو د طالبانو په دوامداره بندیزونو نیوکه وکړه. د لاریون نیوې ګډونوالې لیلا باسم وویل مونږ نن هم لاریون ته راوتې یو، د بده مرغه د همیش په شان طالبان راغلل او هوای ډزې وکړې. یوه بلې مظاهره کوونکې جولیا پارسی هم وویل چې طالبان ښځې نزغمي، دوی د هغوی نه ډډه کوي، دوی د ښځو لپاره د ودرېدو نه ډډه کوي او د ښځو د علم او پوهې څخه ډډه کوي. هغې زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو د یو کال واکمنۍ وروسته هغوی سړکونو ته راوتلي او غواړي چې په اقتصادي، سیاسي او ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو او جنکو مکمله برخه واخلي. میرمن پارسی زیاته کړه د حکومت لخوا هیڅ خبر نشته، مکتبونه د ډېرو جنکو او ښځو لپاره تړلي دي او له همدې امله موږ احتجاج وکړو. د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو تر مخه د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د ښځو لپاره تر شپږمه جمعات پورې مکتبونه تړل شوي او کار روزګار په میدان کې د ښځو برخه کمه شوې ده او په ټولنیزو او سیاسي مشاورت او سفرونو کې د ښځو په ګډون بندیزونه زیات شوي. دغه مظاهره کوونکو ښځو ټینګار وکړو چې تر هغو به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي تر څو چې په افغانستان کې ښځو ته انصاف نه وي برابر شوی او طالبان د خلکو په وړاندې خپله تګلاره بدل نه کړي. ویل کېږي چې د نننې لاریون د ځای نه خبریالان هم نیول شوي، خو دغه رپورټونه تر اوسه په کره توګه نه دي تایید شوي. که څه هم یو شمېر میرمنې وایي چې طالبانو د هغوی د لاریون خورولو مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړي، خو طالب چارواکي وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. د کابل امنیتي قومندانې لپاره د طالبانو ویاند خالد زدران امریکا غږ ته ویلي چې دوی په دې اړه څېړنې کوي چې وروسته به یې د رسنیو سره معلومات شریک کړي. اخوا په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې اوس مهال د بشري حقوقو د وضعیت صورتحال کې هیڅ بدلون نه لیدل کېږي. دغو کارپوهانو د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو په تېر یو کال کې د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. دوی ویلي چې 2020 کال د اگست وروسته دوی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې شاهدان دي. په خبر پاڼه کې راغلي د بده مرغه د بشري حقوقو په وضعیت کې د بدلون نښې نه لیدل کېږي. هر ورځ د تاوتریخوالي رپورټونه، ناقانونه وژنې، بې درکه کېدل، تشدد او د ماشومو جنکو جبري ودونه په ډاګه کوي. دوی ویلي ډاډه نه دي چې طالبان به د بشري حقوقو د ساتنې او درناوي په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي، خو طالبانو تر دې وړاندې دا ډول رپورټونه رد کړي او ویلي دي چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو ټینګښت ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په افغانستان کې د جنکو لپاره تر شپږمه جمعات پورې د مکتبونو په پرانیستلو ټینګار کړی او ویلي دي چې طالبان باید د ښځو په تګ، کار او سیاسي ګډون بندیزونه لرې کړي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د بی پولی خبریالانو تنظیم یا آر ایس ایف ویلی د تیر اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې نږدې 40% رسنۍ تړل شوي او 80% خبریالان بیکار شوي او یا هیواد پریښي. دغه سازمان وایي چې د دومره ډیرو رسنیو د خدمېدو او د خبریالانو د بیکاره کېدو وجه د دې هیواد اقتصادي بحران او د رسنیو پر آزادۍ د طالبانو لګیدلې بندیزونه دي. افغان خبریالان وایي که چیرې په هیواد کې د رسنیو اقتصادي ستونزې حل نشي او د رسنیو قانون په سمه توګه عملي نشي، نو یو شمېر نور خبریالان به هم بې روزګاره شي. نور تفصیل په خبر نه د ډیوی د خبریال عبدالرزاق پراپور کې.
د بی پولی خبریالانو سازمان په خپل تازه سروي کې ویلي چې د تیر کال د اگست تر 15مه وړاندې په افغانستان کې 1535 رسنو کار کولو، خو یو کال وروسته له دغه څخه 219 رسنو خپل کار پریخي دي. سازمان وایي د دومره ډیرو رسنو د ختمېدو او د خبریالانو د بیکاره کېدو وجه د دې هیواد اقتصادي بحران او د رسنو په ازادۍ د طالبانو لګیدلي بندیزونه دي. په افغانستان کې د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایس اپ امریکا ډی ونی واستوي کچري د رسنو اقتصادي ستونزې حل نشوي او د رسنو قانون په سمتوګه عملی نکړې شو نو یو شمیر نور خبريالان به هم بے روزګار شي.
هغه رسنۍ چې فعال هم دي هغه د اقتصادي ستونزو له امله خپل کارکوونکي کم کړی دي، نو که دغه موضوع ته پام ونه شي هغه زموږ څېړنه ښایي چې متاسفانه موږ روان وضعیت هم ښه ورته نه ګورو او کېدای شي یو څه نور رسنۍ هم بند شي او یا هم خپل کارکوونکي کمی کړي.
سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ مخکې په افغانستان کې نږدې 11,800 او درې کم شپېته خبريالانو کار کولو، خو اوس یې شمېره 3,100 کم شپېته ته راټیټه شوې ده چې پکې نږدې 80% خزینه خبريالانی شامل دي. هاغلی مجددي ډیوته دا هم ویل چې بے روزګار شوي خبريالان په هیواد کې سختو کارونو ته اړ شوي او په دې توګه د بچو لپاره ډوډۍ ګټي.
زنه خبريالان مختص لرو چې زنه د شاته کارونه ته مخکړه ده، خو هغه کارونه موس کاروبار وضعیت افغانستان کې خنه ده او ټول نشي کولای چې هغه شاته کارونه مو کې ورته نه پیدا کیږي.
د بی پولی خبريالانو ټولنی ویلی په افغانستان کې تر ټولو زیاتې خزي اغیزمنی شوې دي او د هیواد سلور دیرش ولایتونو څخه په 11 ولایتونو کې خزینه خبريالان په مکمل توګه د رسنو څخه روکه شوې دي. په کابل کې میشت یو خبريال د امنیتی ستونزو له امله د نوم نخ کار کولو په شرط وایس اپ امریکا ډی ونی واستوي دوی هله مندو چې د طالبانو واکمنۍ سومیاشتې پاسپا د رسنو او خبريالانو ستونزې کمی شي، خو دی وای په هغه کې نور هم زیاتواله راغله.
د تور اکثر بلې د خبريالانو پر وړاندې محدودیت زیاتې دي، کوم رسنې فعال دي او خبريالان کار کوي د معلوماتو نه لاسرسي دي چې په لوی لاس باندې ځینې وزارتونه ځینې موینیتونه ځینې ادارې ځینې خبرویندویان نه غواړي رسنې سره معلومات شریکي. د ځینې پیښو پر وخت خو بیخي رسنې او د رسنې خبريال وهل کیږي تکول کیږي چې ولې تاسې د یوې پیښې د خبراوي په خاطر منې سیمې ته راځي.
د سازمان د ریپورت او د افغان خبريالانو د اندېښنو په حق لمو د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی سره د خبرو کولو کوشش وکړو خبريالي نشو. نو مولي لدیړوان دی دیوته ویلی چې دوی د بیان په ازادي باور لري او په خبريالانو او رسنو کم داسي محدودیتونه ندي لګولې شوی چې په معلوماتو خبرولو کې سانسور وکړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی نیوز په خبر.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخه تراغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2022 اگست میاشتې 13 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځو شپه مون هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه او سرټی کی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې د سوات په مټه سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او تازه پوځي دستې لیږل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا په بردیر کې د افغانستان پولې ته څېلمه د پاکستان په پوځ چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي. د افغانستان سرحد کابل کې د تعلیمي چارو وزارت ودانۍ مخې ته ګڼ شمېر ښځو احتجاجي مظاهره کې د زده کړو، کار کولو او د هیواد په سیاسي چارو کې د برخه اخیستو د حقونو لپاره غوښتنې کړې. او په بلوچستان صوبه کې په مختلفو برخو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو یو شمېر سیمې لاندې کړې او دغه سیلابونو نن 15 کسان وژلي دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دی چې د سوات په مټه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او تازه پوځي دستې لیږل شوي. او د خیبر پختونخوا په بره دیر کې د افغانستان پورې تسهیل مده پاکستان په پوځ چاودنه کې دو پوځیان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب منلي دي چې عملیات روان دي. د ډیو رادیو سره خبرو کې د ویلي دي چې تحریک طالبان او پاکستان حکومت ترمنځ په ډزبندۍ صلاح شوې وه، خو د امن او امان خرابولو او قانون ماتولو په سر کومه لوزنامه نه ده شوې. د زیاته کړې ده که چېرې سرغړ لوونه کیږي نو ضرور به په غبرګون کې عملیات کیږي. نوموړي دوا وکړه چې په دغه سیمه کې د افغانستان نه دوه د تحریک طالبان کمانډران هم راوړېدلي، خو د کوم پیژنګلو د هغې اونه کړه. سلګه شپه وړاندې د پاکستان تحریک طالبان پاکستان لخوا په یو جاري شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې دوی له هیڅ بل کوم ځایه څخه نه دي راغلي، بلکې دوی چرته تلي هم نه دي. بلخوا په سوات مختلفو برخو کې په سیمه کې د تحریک طالبان وسلوالو موجودیا په ضد او امن لپاره ځایي خلکو احتجاجي مظاهرې کړي دي. د خیبر پختونخوا پولیسو هم پرون منلي وو چې د سوات په ځینو برخو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال شتون لري. د کومې سره چې د ګرده پختونخوا کې د ویر او غوسې چپه خوره شوې ده. بلخوا د بردیر ضلع د شایکور پولیس تانې مشر ایس ایچ او جهانزیب خان وایس اف امریکا ډیو رادیو ته تایید کړی دا چې د بردیر ضلع په نصرت دره کې د افغانستان سره په پوله په چمبو علاقه کې پوځي سرتیری چینې ته وبولتللی وو او په ځمکه کې خخ بم پی چاودېدلې دی. نوموړي زیاته کړې چې دا پیښه د بردیر ضلع نصرت دره کې شوې چې د افغانستان کونړ صوبې سره سیلمه پرته ده. بلخوا د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د 28 ورځو راهیسې په احتجاج د اوتمانزو قومي جرګې سره د خبرو لپاره نن حکومتي جرګه ورغلې. د اوتمانزو د مشرانو سره یې خبرې شوې او بیا په دې صلاح شوې چې د احتجاج کوونکو غوښتنې به د وزیر اعظم شهباز شریف سره شریکوي او د ځواب لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. د حکومت لخوا د جوړې سیاسي 14 کسیزه جرګې یو غړي د عوامي نېشنل ګوند میاه افتخار حسین په بونو پرېس کلب کې خبریالانو ته ویلي دي چې دوی د اکرم خان دوراني په مشرۍ کې د اوتمانزو د جرګې سره ولیدل دل او یو بل یې واورېده. میا افتخار حسین وویل چې دوت منزو د جرګې یو غوښتنه و امن، نو امن ډیر جامع لفظ دی او هر څه به دغه سمول وي. نوموړي زیاته کړه چې د خبرو په اخر کې د اوتمانزو مشرانو وویل چې درنه به ختمه کړي او 15 ورځې مهلت یې دوی ته ورکړی دی چې دغه کې به د ننه تاسو د وزیر اعظم د لارې د کور کمانډر سره خبرې کوي او دوی ورته ویلي دي چې پوره کوشش به کوي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو مشرانو او د علاقې خلک د تیرو 28 ورځو راهیسې د ضلع په 8 ځایونو کې په احتجاجي پرلت باندې ناست وو او غوښتنه یې کوله چې سیمه کې د بې امنۍ او د هدفي وجنو مخه ونیول شي. د احتجاج په مهال د ضلع ټول کاروباري مرکزونه او د ګاډو د تګ را تګ لارې بندې کړې شوې وې. د افغانستان سرحد کابل کې د تعلیمي چارو وزارت ودانۍ مخې ته ګڼ شمېر ښځو احتجاجي مظاهره کې د زده کړو، کار کولو او د هیواد په سیاسي چارو کې د برخه لرلو د حقونو لپاره غوښتنې کړې دي. طالب چارواکو لخوا د احتجاج مخه نیولو لپاره هڅه شوې او په هوا کې پرې ډزې شوې او یو شمېر خبریالان هم طالبانو وسلوالو له ځان سره بوتللي دي. د طالبانو په واکمنۍ کې دا په 1300 میاشتو کې لومړی د ښځو مظاهره ده. د طالبانو په واک کې د راتلو یو کال پوره کیږي، خو د خپلو وعدو برعکس یې لا تر اوسه جنکو او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ده ورکړې. په کومه چې وخت په وخت ګرده نړۍ کې نیوکې شوي او لا هم حکومت یې په رسمي توګه نه دی منل شوی. بلخوا هم نن د کابل سره نږدې په دشتي برچي سیمه کې یو چاودنه شوې او طالب چارواکي وایي چې په پیښه کې د دوه طالب امنیتي عسکرو په ګډون 4 کسان وژل شوي دي. ځایي مامورین وایي چې بارودي توکي په یو موټر سایکل کې اخودل شوي وي او د الکترونیکي تذکرو د ورکولو دفتر مخې ته چاودېدلې. د پاکستان بلوچستان صوبې کې د پشکال بارانونو او سیلابونو نن 15 کسان وجلی او په سوونو کورنۍ بې کوره شوې دي. د قدرتي افتونو په وخت د کومک ادارې پی ډی ایم ویل دي چې د خلکو د ژغورنې هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان په لسبیله، فشین، چمن، قلعه عبدالله، زیارت، هرنایی، دوکۍ، سنجاوی، لورلایی، ژوب او شیرانی کې زیات باران راپور شوی دی. په لسبیله کې اوبه په کورونو ننوتي او د ژغورنې عملی په سوونو خلک خوندي سیمو ته رسولې دي. په قلعه عبدالله کې درې بندونه مات شوي چې ورسره سړکونه او پلونه هم لمیان زتللې دي. د زیات باران له سبب د کوټي او کراچي لوی لار هم نن د ټریفیک لپاره تړل شوی و. د بلوچستان الله وزیر عبدالقدوس بزنجو په سیلاب کې خلکو ته اوریدلې زیان باندې خفګان څرګند کړي او ضلع او ځایي مشرانو ته امر کړی دی چې د ځپل شوو خلکو سره هر ډول کومک وکړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیو ده لیکوال سلمان رشدی په نیویارک د چاړه په حمله کې زخمی شوی. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه رشدی د وینا تیاری کوله چې یو تن سټیج ته وروختلو او داسې ښکاري چې په مرۍ وباهه. رشدی په هلیکوپټر کې روغتون ته ولېږدول شو، خو د حالت په اړه یې په سمدستي ډول څه نه دی ویل شوی. د رپورټ تر مخه حمله کوونکی تن نیول شوی دی. پولیس نیول شوی برید کوونکی 40 کلن هادی متر خودلی چې د امریکا د نیو جرسی ایالت اوسیدونکی دی. پولیسو ویلی دا لنه ده څرګنده چې متر په رشتي ولې حمله کړې ده. په دې اړه نور حال زموږ د همکار شعیب زاده په ریپورت کې.
د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه سلمان رشدی د تقریر تیاری کوله چې یو تن سټیج ته وروختو او داسې ښکاري چې په مرۍ وهل شو. د رپورټ تر مخه حمله کوونکی تن نیول شوی. پولیسو د نیول شوی 40 کلن حمله کوونکی په جنګلو د هادی متر په نوم کړی دا چې د امریکا د نیو جرسی ایالت اوسیدونکی دی. پولیسو ویلي دا نه ده معلومه چې متر پر رشتي حمله ولې کړی دا. اسوسییټډ پریس په خپل رپورټ کې وایي خبریال یې ولیدل چې د نیویارک شټاکوا انسټیټیوټ نوم ادارې په سټیج یو تن رشدی ته مخامخ ورغلو او لس یا 15 ځله یې په چاړه او یا په سکونو وهلو. په رشدی حمله په داسې مهال وشوه چې هغه معرفي کېدلو. په حمله کې 15 کلن لیکوال فرش ته وغورځېدو او یا وغورځول شو. د حمله په میدان کې په تیټر کې په سلګونو خلک ناسو چې بیا وبستل شو. ای پی په خپل رپورټ کې وایي د پروګرام په اوریدونکو کسانو کې ریبای یهودی مذهبي مشر چارلز سیمنر هم شامل وو او خبري ادارې ته یې وویل پر رشدی حمله کوونکي تن سټیج ته منډه او پر رشدی حمله وکړه. هغه وویل اول خو نه معلومېدله چې سره روان دي، خو بیا واضح شوه چې په سلمان رشدی حمله وشوه چې د عیني شاهد په قول نږدې 40 سکنډې دوام درلود. خبری اداره وای رشدی د رای د ازادۍ او د آزاد خیالۍ د وکالت د پاره شهرت لري او د پی ان امریکانو می د لیکوالانو تنظیم چې د رای د اظهار دفاع کوي صدر هم پاتې شوی دی. پن امریکا پر رشدی د حمله غندنه کړې ده. د ادارې مشر سوزن نوسل ویلی داسې کوم مثال نه لیدل کیږي چې د امریکا په خاوره په یو ادبی لیکوال د غنی غونی په ځای کې حمله شوی وي. مرمن نوسل زیاته کړی ده چې د 1300 زوراسه سلمان رشدی د هغه د الفاظو په سر په هدف شوی، لیکن هغه نه په شا شوی او نه ودرېدلې ده. اسوسییټډ پریس وایي ډیر مسلمانان ګڼي چې په کال 1978 کې چاپ شوی د رشدی یو کتاب د اسلام سپکاوی کوي. د رپورټ تر مخه د کتاب د شایع کېدو وروسته د دنیا په ګوټ ګوټ کې یې پر ضد مظاهره شوی وي او د هندوستان په ممبئی ښار کې د کتاب پر ضد مظاهرو کې 2 کسان وژل شوی وو. اسوسییټډ پریس وایي ایران په دغه ناول پابندي ولګوله او په کال 1979 کې د ایران روحاني مشر آیت الله روح الله خمینی د رشدی د قتل فتوا جاری کړه. ایران د رشدی د قتل په سر $3 ملیون انعام هم اعلان کړی دی. ای پی وای د مرګ د لکو او د هغه په سر د انعام وروسته رشدی پټ ژوند شروع کړو او د برتانیې حکومت ورته محافظ ورکړو چې سلیریش کینټه به د هغه سره وو. د رپورټ تر مخه رشدی نه کال وروسته د تنهایی نه راووتلو او په محتاط ډول یې په عامو ځایونو کې تقریرونه شروع کړل، خو په مذهبي تندروی په جار تنقید یې برقرار ساتلی دی. خبری اداره وای د ډیر وخت راسه د ایران حکومت د خومینی د فتوینا ځان لري ساتلې ده، خو د رشدی پر ضد جذبات اوس هم موجود دي. د انډیکس ان سنسرشپ نوم ادارې تر مخه چې د رای د ازادۍ د پرمختګ د پاره کار کوي وای په کال 2014 کې د سلمان رشدی په سر اعلان شوی انعام زیات کړی شوی دی چې ښایي د هغه پر ضد فتوا اوس هم موجوده ده.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د بلوچستان په قلعه عبدالله او نورو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي، چې د پیریمی په وینا په بلوچستان کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 180 تنو ته ورسید. په قلعه عبدالله کې اوبو خلکو ته ډیر سخت زیانونه اړولې دي. تفصیل د نعمت الله سرحدي په راپور کې.
د پښکال دغه برانونو نوې سلسله په کلا عبدالله او کلا سی پلاس زلو کې په لوی کچه ځانونه اړولې دي. د زلا کلا عبدالله مرستيال کمشنر منیر احمد کاکړ و وی وی دی وته وویل چې سیلابي اوبو د ماشکې په نامه سیمه کې درې بندونه وړې دي چې و چارواکو ته د تلا رسیدو پس په سم لاسي توګه د سیمې څخه خلق راوېستل سول، ځکه چې په سیمه کې مرګونی تلاپات کم وسول. خو نو موړي وویل په سیمه کې د سروې کول وروسته به د مالی زیانونو صحیح اعداد شمار جاری کړي. خود کلا عبدالله ماشکی په سیمه کې په اندادي کار بوخت لویز رسالدار میجر زین الله و وی وی دی وته وویل په سیمه کې څلور کسان تر دم غړي پورې سلابي وبول عمل وشل سی بي دي. خو تیر ورځ په چمن سره د شار کې هم د توپاني بارانونو لامل دیوال را غورځېدو څخه یو کس ووجل سو.
چې مختلف کلی دي تاغه وز کلی یو زیات کم غو به تری ول د خندانونو هر خندان جلا جلا متاثر سوی دي. نه پدې کې یو کلی دي نه دوه کلی دي نه یو کور نه دوه کور دي، چونکه دا تبای دون اچانک ولا او دون په غټه پیمانه ولا کورنی زیات متاثر سی ده. مشک سېچکو ولاته موزه ورکو زیات زیات مړو خو اندازن څلور تر رسیدلې دي. خو کې یو ماشوم دی او د توس مشت اطلاع ملاوس چې یو ماشوم دی هغه ژوندې پیدا سوی دی، نو هغه مقدار پاک بالکل یو مزه ده.
خو د کلا عبدالله ماشکی سیلاب زپلی سیمې یو کس دولت خان سي خپل کور ټول سیلابي وبو وړي وو وی وی دی وته وویل سي سیلابي وب ناسا پراغله دوی واځ خپل کوشنیان خو نیمه مقامات ته انتقال کړل.
پر د ډیم وبرالشت مشتره میدان ښه نوریس د منوس کوي د کور کوشنیان بچاو کړه کور کوشنیان چې بچاو کړه چې موږ و داته و د پله ته خطو وبرا وره
بلی خواته په کلاسی پلاز لی په مسلم باغ کې هم سیلابي اوبو په سوونو کورونو ته زیان اړولی دی. د مسلم باغ اسسټنټ کمشنر زکا اولاد درانی په وینا په سیمه کې سیلاب زپلو ته د مرستو لیږلو په کار پیل کړی دی. د پښکال برانونو نوې سلسله سیلابي اوبو د کوټي او کراچي ترمنس په وتل کې دوه پلونه وړي دي. دغه لار هم د هر قسمه تګ او راتګ لپاره بنده سوې ده. د خوزدار ډیویژن کمشنر داوود خان غلجی و وی وی دی وته وویل چې پر دغه لار باندې مال بردار او مسافر ګاډي په خوندي مقاماتو د درولو چارواکو ته امر کړی دی چې ارزي پلونه جوړ کړي سي بیا به مرشان ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل سي. مخکې پیډیمي ویلي وو چې په سوبک شل زره کورونه او پر 2,00,000 اکړه مځکه باندې ولاړ پښتونه سیلابي اوبو زیانمن کړي دي. خو دغه نوې سیلابونو څخه رامنځته شوي مالی زیانونو په هکله تر اوسه پیډیمي څه نه دي ویلي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې یو غیر دولتي تنظیم په خپل میاشتني ریپورت کې ویلي چې سږ کال د 3 جولای میاشتې په اوږدو کې د هیواد دننه 133 ښځې تښتول شوې او د 50 او څخه زیات ښځې د جنسي زور زیاتی ښکار شوې دي. د سستینبل سوشل ډیولپمنټ اورګنایزیشن په دې تازه ریپورت کې ویل شوی چې د جولای په میاشت کې 100 ماشومان د جنسي زیاتی سره مخ شوي، 20 ماشومان تښتول شوي او په دې مهال کې نږدې 22 ماشومان وژل شوي هم دي. تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې ریپورت کې.
سسٹینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن او سینټر فار ریسرچ ډیولپمنٹ اینڈ کمیونیکیشن په خپل میاشتنی رپورٹ کې ویلي چې د تیرې جولای په میاشت کې په ښځو باندې د حملو لږ تر لږه 133 پیښې رپورٹ شوي، چې پکې تر ټولو زیاتې 70 پیښې په پنجاب، 34 پیښې په سند ایالت، 14 پیښې په خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې په ښځو د تشدد 6 پیښې رامنځته شوي. رپورٹ کې ویلي شوي د بلوچستان ایالت څخه داسې کومه پیښه نه ده رپورٹ شوي. د رپورٹ تر مخه ټول هیواد کې 133 زنانا اغوا کړی شوی هم دی، چې پکې په پنجاب کې 93، سند او اسلام آباد کې په ترتیب وار ډول 40 او 15 ښځې تختول شوی دی. بلوچستان کې 2 او خیبر پختونخوا کې د ښځو د تشدد 3 پیښې رپورت شوی. د رپورت تر مخه په ټول هیواد کې د جولای په میاشت کې د ښځو سره د جنسي زیاتی 15 اتیا پیښې رامنځته شوی، چې پکې وسل ویخ پیښې یوازې د پنجاب ایالت نه رپورت شوی. سند کې 14 ښځې د جنسي زورونو نښه ګرځېدلې او خیبر پختونخوا کې 11 زنانه د جنسي تیرو ښکار شوي دي. په دې رپورت کې ویلي شوي چې جولای په میاشت کې 2 ښځې د غیرت په نامه وجل شوي، چې پکې 4 ښځې سند او 3 په پنجاب کې وجل شوي دي. د سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ایگزیکټیو ډایریکټر سید کوسر عباس وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي دا رپورت سرګندوي چې اوس په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو پر ضد جرمونه رپورت کیږي او پولیس ته د مقدمه هم درج کوي.
لیکن دوسری سائیڈ پہ یہ نیگیٹو چیز بھی ہے، کیونکہ جب اتنے زیادہ کیسز ہر مہینے پڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی
ہو وائی بلخوا دا یو منفی اڑخ ہم پا گتا کوی او ہغا دا چی پدا سی جرمونو کی دا ککل تنانو پر خلاف نور مخ کی گامونا نا پورتا کول کی گی او کو وقتل شینو دا ماشومانو او خزو پر زد جرمونو کی دا سزا شرح ہم دا 3% ناکام دا. دا ریپورٹ تر مخا سک کال دا جولائی پا میاش کی یو سل آتا ماشومان دا جنسی زیاتو نخا جوڑ کلی شوی دی، چی پکے پا پنجاب کی 2 سلویخ، خیبر پختونخوا کی 2 درش او سن کی دا ماشومانو پر زد دا جنسی تیرو یویش پیخ رامینست شوی. اسلام آباد کی 10 او پا بلوچستان کی 3 ماشومان دا جنسی تیرو خکار شوی دی. ریپورٹ زیاتوی چی پا گرد پاکستان کی 2 اتیا ماشومان تختبل شوی، چی پا کی 3 ماشومان دا پنجاب سخا، 3 ماشومان دا خیبر پختونخوا سخا، 4 دا سن سخا، 8 ماشومان دا اسلام آباد او 4 ماشومان دا بلوچستان ایالت نا اغوا کلی شوی دی. دا ماشومانو دا حقونو فعال عمران ټکر وایس اف امریکا ڈیوا توائی کس هم د ماشومانو پر ضد د تشدد او جنسی تیرو پیخې رپورٹ کیږي، خدا به هم قتل وی چې د دې پرشا عوامل څه دي. نوم وړي زیاتوی غوره خبره دادا چې اوس داسې پیخې رپورٹ کیږي او په ټولنه کې په دې اړه آگاهی هم خوره شوې ده.
زم چې کوم مهم سیز دی نو آغا دادې چې زمونږ په ملک کې چې څومره پیخې د رشان تراشي او پای کې ککړ ملزمان اونی ولي شي، نو پاغي باندې تحقیق یا ریسرچ چې دې هغه کیږي چې دا هغه وجوهات هم ولټول شي، هغه دې طرف ته ولې مایل شوی دی او دومره غټ سټپ هغه اغست دی چې د کم عمره ماشوم بچو سره زیاتې هم کوي او سره سره بعضې پیښو کې هغه د هغه مړینې هم کوي.
په دې رپورت کې ویلي شوی چې د جولای په میاشت کې لږ تر لږه 30 ماشومان د جسمانی زیاتی ښکار شوی دی. سند کې دا شمیره 14، خیبر پختونخوا کې 11، پنجاب کې 10 او په اسلام آباد کې 2 پاتې شوی دا. د رپورت تر مخه د جولای په میاشت کې نږدې 20 ماشومان په وهلو ټکولو وجل شوی، چې پکې په پنجاب کې 10، سند او خیبر پختونخوا کې پر لپسې 15 او 3 ماشومان وجل شوی. په بلوچستان او اسلام آباد کې د وجل شوو ماشومان شمیره 22 ښودل شوی دا. په دې رپورت کې ویلي شوی چې د پنجاب او سند صوبو څخه د ماشومانو د کم عمرې د ودونو 3 پیښې رپورت شوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې واکمن اتحادي ګوندونو یا پی ټی ایم د ولسمشر عارف علوي لخوا د سیاسي تاوتریخوالي کمولو لپاره د مرکزي حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د خبرو کولو وړاندیز رد کړی دی. بل اړخ د مرکزي حکومت د کنټرول لاندې ادارې ایف آی اے فارن فنډنګ قضیه کې پلټنې پیل کړي او ادارې په دې اړه پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د ګوند لپاره ترلاسه شوي فنډونو مکمل تفصیلات وړاندې کولو امر ورکړی. پیرول چاپری نور حال راکوي.
د ایف آئی اے لخوا د عمران خان په نوم لیکلی خط کې د تحریک انصاف د پارټۍ ټول بینک اکاؤنټونو د دې سالانه تفصیلات او د پارټۍ اړوند د غړو د شناختی کارډونو تفصیلات 15 ورځو کې دننه جمع کولو هدایت شوی دی. وړاندې د انتخابي کمیشن فیصله کې تحریک انصاف باندې د ملکی قانون په ضد د پاکستانی نژاد عارف نقوی په ګډون 34 غیر ملکی وګړو نه پارټۍ لپاره د فنډ اغېستو الزام ثابت کېدو پخلی شوی و. کمیشن فیصله معاملے تر مخه دا هم ثابت شوه چې تحریک انصاف پارٹی فنڈونو په معاملې غلط بیانې نه کار اغستې او دا چې اکاونټونه هم پټ ساتلې دي. سرګند دی وی انتخابی کمیشن په دې معاملې عمران خان ته د کمیشن په وړاندې په 3 اگست باندې د سپیناوي لپاره حاضرېدو نوټس هم ورکړل دی. مرکز کې د عمران خان مخالف پی ڈی ایم د کنټرول لاندې ایف آئی اے د کاروایو سره سم پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت هم د عمران خان سیاسي حریف مسلم لیگ نواز گن غړو پسې راغسته ده. پولیسو 13 شپه په یو زړه قضیه کې د تفتیش لپاره لاهور کې د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار عطا تارک د نیولو لپاره د هغه په کور چاپه والې وه او د شنبه په ورځ لاهور کې میډیا سره خبرو په وخت د تحریک انصاف وایم فواد چودھری په دې اړه صدا سے ویلی وو. اغویل کو مرکزی حکومت پدوی گزار کوي نو بیا د جوابی گزار ته هم چمتو سی. او د فواد چودھری په خبره مرکزی حکومت کې د عطا تارڈ او د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله غونتی غړي دی بیا خپل خیر غواړي. بل اړخته مرکز کې واکمن اتحادی جماعتونو پی ڈی ایم د صدر عارف علوی لخوا مرکز او پنجاب ترمنځ د تناو راکمولو لپاره د کردار لوبولو وړاندیز رد کړی دی. د پی ڈی ایم ویان حافظ حمدالله ویلی لومبی خود صدر دا ثابت کړی چې اغه د تحریک انصاف نه غو د خپل منصب په لحاظ د ټول پاکستان صدر دی نو بیا د دا خبرې کوي. هم د شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې مرکزی وزیر مصدق ملک وویل اوس خدا هم ثابته شو چې تحریک انصاف امریکا کې هم د یو فرم خدمات حاصله کړي دي.
ہائر کیا، کسی نے انکار کیا؟ آپ میں سے کسی نے سنا؟ کل سے کہہ رہے ہیں نہیں وہ ہم نے یہ نہیں وہ کرنا تھا. ڈیوڈ
اغویل نن چکل عمران خان لاہور کی جلسے تا وینا کوي نو دس پیناوی دی هم وکړي چې امریکانی فرم ته د څه غرض لپاره رقم ورکړي دي. او بل دا چې د مصدق ملک په خبره تحریک انصاف ته د بهر ملکی دارو لخوا ترلاسه شوی عربونو روپو فنډ څه شو او دا چرته ولګېده. خو د تحریک انصاف ویان فواد چودھری دا الزام رد کړی دی چې ګریو خوا خودی د امریکا په ضد بیانیه چلوي او بل اړخ ته د صدر جو بایډن انتظامی سره اړیکې په ځای کولو لپاره د امریکني فرم خدمات حاصله کړې دي. د خپل یو ټویټ د لارې فواد چودھری زیاته کړې د فرم خدمات حاصلولو بنیادی مقصد امریکني ولس او میډیا کې د تحریک انصاف خو انځور وړاندې کول دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمونږ د آئندہ نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی ده او اسلامی نظریاتی کونسل د هغې فتوی توثیق کړی دی چې شرعی طور دا ضروری دی چې مونږ خپلو ماشومانو ته پولیو قطرې ورکو. نو باید چې مونږ په دې سلسله کې په هیڅ افواه کې را نشو او مونږ د خپلو ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني.
د اگست په 13 مریټه د امریکا سفیر ډونالد بوم په کراچۍ کې د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او د پاکستان بهري امور وزیر فیصل سبزواری سره لیدنه کړې. په کراچۍ کې د امریکایي کونسلګری ویلي سفیر ډونالد بوم د وزیر اعلی مراد علي شاه سره لیدنه کړې. د امریکا حکومت لخوا د سیلاب ځپلو په ګډون نورو قدرتي آفتونو د مخنیوي لپاره 1 ملیون ډالر مرسته هم کړې. د کراچۍ نه د لوی خبريال ذوالفقار بیٹنه پری راپور لري.
د اگست په 13 نیټه د افتی پورس په کراچۍ کې د امریکا کونسلګری په ټولنیزو رسنیو خبر کړي بیان کې ویلي د امریکای سفیر ډونلډ بلوم د پیپلز ګوند حکومت وزیر اعلی مراد علي شاه سره په کراچۍ کې لیدلی او د اوسنی سیلابونو لامل شوی نقصانونو او د آفتونو په وخت د مخنیوي ادارو سره د مرستو لپاره د 10 لک امریکایي ډالرو امداد اعلان کړي. په بیان کې نور ویل شوی چې دغه امداد به د امریکایي نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ د لارې نه یوازې د سند صوبې زراعت سره تړلې طبقې مستحکم کولو کې کارول شي بلکې د پاکستان د آفتونو په وخت د مخنیوي ادارو وړتیا لوړولو کې به هم کارول کیږي. د ډونلډ بلوم او مراد علي شاه جاری کړی شوی ویډیو بیان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ویلي
some of the hardships.
مونږ نن په لیدنه کې بزینو مشکلات او کړاوونو خبرې وکړې چې د وسنی بارانونو او سیلابونو لامل مه تر غلي. مونږ ډېر خوشاله یو چې 1 ملیون امریکایي ډالر امداد اعلان مو وکړو. دا بشیر مرستې به په سین صوبې کې د کرنیزو ټولنو استحکام رامنځته کړي او په سین، خیبر پختونخوا او بلګیت بلستان صوبو کې به د پاکستان د آفتونو د مخنیوي ادارو سره مرسته کې کارول شي چې تر څو راتلونکي آفتونو ته ښه ځواب ووایي.
سین صوبی وزیر اعلی مراد علی شاه د امریکا سفیر د راتګ مننه وکړه او په خپلو خبرو کې وویل چې د امریکا سفیر او داغه وفد په داسې مشکل حال کې مرستو ته را رسیدلې چې دلته دوی داسې برانونو او سیلابونو سره مخ دي چې په خوا بیان نه دي شوي.
پاکستان او امریکا ډیر ښه ملګری دي او په خصوصي توګه دلته په سین صوبه کې موږ د امریکایي حکومت منندوی یو د هغو مرستو لپاره چې دوی په صحت، تعلیم شعبه کې، په کلتور خپرولو او انرژۍ برخه کې کوي. موږ په راتلونکي کې هم د امریکایي حکومت سره مضبوط او ښه اړیکو ته هیله لرو.
د امریکا کونسلګری د بیان تر مخه امریکا سفیر ډونلډ بلوم په کراچۍ کې قاسم بندر یا پورت ته هم ورغله او الته د پاکستان بیري امورو وزیر فیصل سبزواری سره لیدنه کړې. په بیان کې نور ویل شوی چې دواړو د پاکستان او امریکې ترمنځ د تجارت او معاشي هلو ځلو په اړه خبرې کړې. په وروستیو کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم خیبر پختونخوا صوبې ته سفر کړی وو او د تحریک انصاف ګوند حکومت وزیر اعلی محمود خان سره لیدنه کړې وه. د امریکا سفیر په دغه سفر کې پښتونخوا حکومت سره د مرستو د پاره د شپږ باندې دیشتو گاډو چابیانی هم ورکړې وي. ذوالفقار بیٹنای ویو وی دیوا کراچۍ.
بلوچستان د سرکاري پوهنتونونو جدي مالی بحران ستونزو سره مخ دی. پروفیسران احتجاج کوي او وایي حکومت دې د بلوچستان پوهنتونونو ته د مالی بحران نه د وتلو لپاره اړینه پاملرنه وکړي. حمید سمسور پرې راپور رسولی.
استادانو او د یونیورسټي نورو کارکوونکو وویل چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او د مالی بحران له سبب څخه د پوهنتون تعلیمي چارې هم په ټپه باندې درېدلې دي. په کوم کسي په لیبارټري کې ریسرچ، تعلیمی سیمینارونه او د زده کوونکو نور فعالیتونه هم اغیزمن شوي دي. د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسر کلیم الله بړیچ وویل چې مرکزي او صوبایي حکومت د تعلیمي ادارو د ستونزو و اوارولو ته د پاملرنه وکړي.
مخاوي د دوی میاشت کې ملازمینو ته نه دي ورکړل شوي. د بدقسمتي خبره ده چې نه صوبایي ګورنمنت، نه مرکزی گورنمنٹ او نه د یونیورسٹی وایس چانسلر ٹریجرار دا ایشو سنجیدہ خصه ده. نن دا دی چې هر میاشت د تنخواه لپاره ملازمین استادان به هرتال کوي خپل د بنیادی جایز حق چې د دې تنخواه ده داغه د پاره. نو دا غوښتنه ده چې فوري تور دی صوبایي گورنمنٹ
و بل ورته بیا د بلوچستان قائم مقام یا موقتی گورنر د جان احمد جمالی په مشرۍ کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو غونډه وسوله. د پوهنتونونو وایس چانسلرانو د صوبې د یونیورسټیانو په مالي ستونزو باندې خبر کړی. قائم مقام گورنر د بلوچستان پوهنتونونو پر مالي مشکلاتو باندې اندېښنه څرګنده کړله او ویل چې له دې څخه د صوبې والي زده کړو ته سخت زیان رسي او پر زده کوونکي هم منفي اغېزې راڅرګندېږي. جان محمد جمالی وویل چې د پوهنتونونو جدي مالی بیران د خوشنۍ وړ خبره ده. د ده په خبره چې د وخت له تیرېدو سره د پوهنتونونو مالی وضع نوره مخ پر خرابېدو ده. هغه ډاډ ورکړی چې د مالی ستونزو د هوارولو لپاره به هر ډول ممکنې هڅې کوي. قائم مقام گورنر له صوبایي حکومت څخه په سملاسي ډول باندې د 5 اربع روپۍ د مالی ونډې د جاري کولو غوښتنه وکړله او له مرکزي حکومت څخه هم وغوښتل چې د پوهنتونونو د مالی مرستې لپاره دې لازمي پاملرنه وکړي چې دوی له دغو مالی مشکلاتو څخه په سملاسي ډول باندې راووځي. په بلوچستان کې 11 سرکاري پوهنتونونه دي. مرکزي حکومت او صوبایي حکومت په ګډه باندې د دې مالی اړتیاوې پر کوي. نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا کې هم د پوهنتونونو استادان د خپلو تنخواو لپاره احتجاجونه کوي. د استادانو اتحادیه وی چې مرکزی حکومت د هیواد تر 1.5 زیات پوهنتونونو لپاره په کلنیزه مالی بودیجه کې یوازې 15 اربع روپۍ د تنخواو لپاره ځانګړي کړي دي او دغه ډول د ټولو هیواد د پوهنتونونو د پرمختیا لپاره بیا 4.5 اربع روپۍ اعلان شوي دي. د دوی په خبره چې دا پیسې ډېرې لږ دي، تر 1.5 اربع روپۍ پورې دغه مالی بودیجه وغځول شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.